د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال دوریا حمل نه وشتمه د 2023 کال د اپریل 13 ده. دا خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایله د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د پاکستان شرزده فرته څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبید الرحمن نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ و، خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو لري ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ته تایید کړی چې شرزده فر نظامانی د یک شنبه پر ورځ کابل ته تللی دی. لا رسمان د پاکستان حکومت د نظامانی د سندو په اړه څه نه دی ویلي، خو د همدې اونۍ په سر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړې. تر اوسه د طالبانو حکومت هم کابل ته د پاکستان د شرزده فر د سندو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دو وژل شوو غړو اکمل امیر او بصیر اندراوي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغه جبهې له 500 نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیر او بصیر اندراوي دواړه د پخواني ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوان ځورولي، او خلک یې هم د هغوی د جنازې او تدفین مراسمو ته نه دي پرېښي. د راپورونو له مخې د اکمل امیر مړی پرون د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ، او د بصیر اندراوي مړی هم په اندرابو کې د هغه د کورنۍ د ډیرو کمو غړو لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. د طالبانو چارواکو د ازادۍ جبهې د ځینو وژل شوو کسانو د جسدونو د نه سپارلو او یا د هغوی د جنازې د مراسمو د ممانعت د ادعاو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه د ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له بل تختول شوی وو. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته لاړ. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي، او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهره چانو کلک ملاتړ کړی، او په دې وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړي دي. په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې 115 تنه وژل شوي او 1800 نور ټپیان دي. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز ویلي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمېنې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوز او مخالف ملیشې جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. خبرونه مولا ازادي راډیو واورید الله وړاندې په خبرونه کې. د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په داسې حال کې چې پر خزو او نجونو د طالبان لخوا لګول شوو سختو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي خلک مرستو ته اړ دي.
بازار نور خو نسبت د افغانانو په تناسب باندې شپاتې شوې ده او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کیږي.
قزاقستان د افغانستان له افغانستان سره د زرګونه ټونه خوراکي مواد او مرسته کړې ده. تاثیرات به پر نرخونو څوي. مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال څرګندونی واورېدې. په غزنی کې د قرآن مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی.
هدف مو ولایت نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی او بهرنیو چارو وزیرانو دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه وکړه او د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ یوه غونډه د افغانستان پر روان وضعیت متمرکزه وه. نور به لسفی الله استانګ زیوورو.
په افغانستان کې روان بشری وضعیت د خزو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسلې وي چې د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې ترڅنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امنځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد ته خطر پېښ شي. خدای واځي د ترګری غواخ نه دی چې د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرې خولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقوقو په وړاندې زیاتېدونکو محدودیت په تیر بیا د خزو د حقوقو ناقص هم غندلې ده. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د جیوو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازي لري. د جیوو هیوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه لا غیر ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 ډسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. تر څنګ یې په غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د ښځو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامداره او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره مراستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
و موږ دلته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه راز دغه وزیرانو وویل چې له افغانستان سره باید بشري مرسته دوام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي دي. په دې هیواد کې خلک مرستو ته اړلي. نور په دې راپورټ کې
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصله وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفکه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي وای چې دوه کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته دپاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ یې په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل له 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وا هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قزاقستان د افغانستان ارمنو خلکو ته زرګونه ټونه خوراکي مواد استولې. دغه مرسته کابل ته د هیواد صدر اعظم د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا مرسته به په بازار کې د نرخونو په کنټرول کې اغیز ولري.
د قزاقستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر ویلي تر 1400 ټنو زیاتې بشري مرستې د اورګاډي پټلۍ له لارې افغانستان ته رسیدلې، او د قزاقستان پلاوی همدارنګ کابل ته د دارو درملو معمولې هم له ځانه سره وړې وې. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک جومانګارین تېره اونۍ کابل ته تللی و. په مرستو کې اوړه، غنم، کنسروي شیدې او نباتي غوړي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی په دې باور دی چې دغه مرستې د اختر په ورځو کې په بازار کې د توکو پر بیو اغیز لري.
تر اوسه پورې خو د څو کاله کې چې په بازار باندې د بازار نرخو نسبت د همسایګانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی، او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کېږي، یعنی تقاضا نه زیاتېږي او عرضه وجود لري. نو دا کومکونه خدي که په مناسب خلکو باندې تقسیم شي دا ښه خبره ده.
داسې حال کې چې افغانستان سره د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو لړۍ روانه ده، د ازادي راډیو شمیر اوریدونکي بیا شکایت کوي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله، وړجې یا غوړې یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو د پاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس او توان او طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک او درجو در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي.
کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک جومانګارین، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه څو نه ورسره له هغې شوې چې تهران او ریاض د خپل اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. د موافقه د چین په منځګړیتوب شوې ده. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پیل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه وویل ابراهیم رئیسي هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه ځواب کړې او منلې ده. تر اوسه د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره کتلی و. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمی د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي. خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غنی هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په دریو اونیو کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوې. موږ د سفارتونو او کنسولګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
حتی کالا وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخر نمر او یوشمر نور شیا مخور اعدام کړل چې په غبرګون یې په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د دغه هیواد قنسلګری ته د ایران د رژیم سرسخته پلویان ورننوتل. په ځواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نورو کړکېچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل تازه مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ولسمشر جو بایدن د کمزوریو یو بیلګه یاده کړې ده. په مقاله کې د امریکا د استازو جرګې د پخوانی مشر نیوت ګینګریچ په حواله لیکل شوی له افغانستان د دوی د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړی دی. د خبرونه په لیکنه ګینګریچ د غسرګندونې د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه لوی امریکایي رادیو سره په یو بحث کې کړی دی. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستۍ دوه اونیو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وویستل چې دا بهیر له ګډوډۍ سره مخ وو او پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یو خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیری پکې ووژل شول. تر دې وړاندې د جو بایدن یو شمیر نورو مخالفانو هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د هغه پر تګلارې نیوکه کړې، خو بایدن د خپل دې کار ننګه کړې او په وینا یې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې و چې د په یو څه ځان سره عملي کړه. ډیلی پاکستان ورځپاڼې کابل ته د اسلام آباد لخوا د خپل لوړپوړي ډیپلوماټ عبدالرحمن نظامانی په بیا استولو یو لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلی په کابل کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت د شارج دافیر خاغلی نظامانی د ترور تر هڅې څلور میاشتې وروسته اسلام آباد بیرته کابل ته خپل دغه استازی استوي. د ډیلی پاکستان په لیکنه دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستۍ ټلیفوني مکالمې پر مهال شوې. په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر او عبدالرحمن نظامانی د تیر 2022 کال د دسمبر په 2مه نیټه دازې وشوې چې نوموړی ترې روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي شو. تر دې پیښې وروسته پاکستان له کابل خپل دغه ډیپلوماټ تخلیه کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅېړي او د سفارت د امنیت چارې پیاوړې کړي. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستان داسې مهال افغانستان ته خپل ډیپلوماټ رالیږي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د پاکستان کنسولي چارې ټکنۍ شوي او خلک د پاکستان د ویزو په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
په غزنی کې د قران مجیدونو نندارتون پرانستل شوی. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د قران مجید لاسي چاپي صوتي او نور ډول ډول نسخې ایښودل شوې دي.
په غزنی کې ډیر ځوانان د ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د دینی او علمی پوهې په لوړولو کې اغیزمن بولی او د لا زیاتو ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورت کې
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دلته د مسلمانانو د ستر او سپیشلی کتاب قران مجید لري ورزنی نندارتون پرانستای دی. دوی وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي چاپی صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستای دی. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
تیر ورځ مو د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه ننداري ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو او شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدار ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولای او د ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نوري هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دیارلسو ولسوالیو کې شاوخوا 200 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې او وایي پاتې ځمکه به هم له کوکنارو پاکه شي. د سیمه امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې له 400 جریبو زیات ځمکه باندې کوکنار انکرل شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ امنیت قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته وویل د ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې په څلور سوه جریب ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې له نیم زیاتې له منځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش جریب ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ.
کونړ کې 15 ولسوالۍ د جمعې څخه په 14 ولسوالۍ کې په 340 جریب ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي چې د حمل د لسم تاریخ باندې کمپین شروع دی. په دغه کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جریب ځمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي به ان شاء الله د میاشتې تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي.
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل. نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه. د غزی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دې ترسان اوسیدونکي ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکمو زموږ سره د کومکونه یا سو کړی شي سکولم په سرو غرمو واره ناشتي سره کوم راندې زنانو پیټي په شامه نه راوړي سه مګر خراب په تورا بيو
دونکو نوم خان ګل دې په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي ځکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې مونږ ته پیپس کیم کار وکړي دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب به مونږ ته جوړ کړي چې نن په دغه خیمو کې اوسېږي توخمونه دې راتره کې نقدي کومه د راسره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپسکیم دغه کوڅې دراته پخې کې
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي د طالبان د حکومت د کورنۍ چار وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 2000 جریب ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړی دی کارپوهان وایي د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه ورځې اوس بېخي ګراني ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستا ورکړل
زده همون له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې نوش بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لوړ شوی دي. د امارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي. نوې کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې لسوله. نو د پوهنتونو یې لکول او داسې د ښوونځیو یې لکول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکز د کیج او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضي د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.